سلامونه وخت سهار او بخښي د غرمې 12 بجې سوي. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. د مشال لړو په بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې په دې اړه مختلف رپورټونه درته لرو. او د افغانستان د کندهار امنی قومندان دا ادا چې د طالبانو له لوټپورو چارواکو سره لیدلي او خبرې کړي دي. او یو شمېر نور رپورټونه هم شته، خو په پایل کې مایک سپارم ملیحا میرزاده ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
مشیاول د خبرونو سټی کی پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی وای د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د الیکشن لپاره د بیا کتنې پس د امیدوارانو فهرست جاری کوي. د ایران ولسمشر په امریکا تور پورې کړي چې د دوی اقتصادي ستونزو د زیاتولو ذمہ وار ده. تفصیل: د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. ل جیو نیوز ٹی وی او ډان رسپانی سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه ښودله. ویل چې د اپیل حق په استعمالوي. تر راولپنډي د اپیلونو عدالت د مری په حلقه ان ای 55 کې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د کاندیدې کاغذونه رد کړي دي. د شورو په ورځ عدالت په لیکل شوي فیصله کې ویل چې عباسی د پاکستان د آئین آرټیکل 25 یو اف ضرورتونه نه پوره کوي. پوره معلومات او حقایق یې لولس نه پټ ساتلي، نو ځکه صادق قوامین نه دی پاتې او په دې بنیاد انتخاباتو ته نشي ودرېدی. په عدالتي فیصله کې په اسلام آباد کې د نوموړي د کور د مالیت په اړه اعتراض ښودل شوی دی. د پاکستان لاین سره سم د پارلمان د غړیتوب لپاره دا لازمی شرط چې یو تن صادق قوامین وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر ثانی پس د امیدوارانو فهرست جاری کوي. دا فهرست د اپیلونو عدالت د قومي او صوبایي سیملانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاري کیږي. امیدواران بس تر سبا پورې د نامزدګۍ کاغذونه واپس واخلي. د کاندیدانو حتمی فهرست به د جون په 13 جاري کیږي او انتخاباتي کمیشن به کاندیدانو ته انتخاباتي نشانونه تر خالي د ورځې پورې ورکړي. د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوز اما اړیکو څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په پنډه کې د غونډې په وخت جنرل باجوا هدایت ورکړي چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو د دا کار په ذمهواري سره سرته ورسول شي. د خبر پاڼې له مخه په غونډه کې د جغرافیایي او ستراتیژیکو حالاتو په ګډون په سیمه کې په امنیتي او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړي. دغه کمپین چې تعلیم دو ووټ لو یا تعلیم راکړه ووټ واخله نومیږي. پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته به رای ورکول کیږي چې ولسته تعلیم ورکوي. د ادارې ویان عمر اورگزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دې لپاره دوی یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی دی.
خلق مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو اپ سره. زمونږ دا کار دي چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږ شکایتونه هغه سره ډیسکس وکړي. حلقه وایز چې مونږ کمپینونه شروع کړی دي، په هغه کې مونږ څومره هم یو حلقي نه کاندیدیټس هغه منځ کې خپل د تعلیمي ډیبیټ مونږ کوو.
عمر اورگزی زیاته کړه چې په اپلیکیشن باندې دوی ته په تعلیم مسکولونو کې د مشکلاتو او اسانتیاو د نشوالي په اړه تر 500 زیات شکایتونه ملاو شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم په پخوانو قبایلی سیمو کې د ادارو نظام جوړولو په ضرورت زور راوړی دی. پرون په پیښور کې د یو غونډې مشري کولو په وخت په خیبر پختونخوا کې د قانون او نظم په اړه جوړه وه. ریټایرډ جسټس ناصر الملک ویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومتونو سره د ګډ تعاون په اساس د سیمې اوسیدونکو د اسانتیاو او په اسانه د دغو سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره کار کوي. ناصر الملک په خیبر پختونخوا کې د 2013 کال د عمومي انتخاباتو لپاره په امنیتي انتظاماتو د اطمینان څرګندونه وکړه. ویل چې شفاف او پرامن انتخابات د وفاقي او صوبایي حکومتونو ګډه ذمہواري ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکا او روس د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونلډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ په یو سرمشریزه صلاح شوې دي. ولسمشر ترامپ پرون په واشنگتن کې په لنډو خبرو کې خبريالانو ته وویل چې په سرمشریزه کې به د شام د جګړې او یوکرین په بحران خبرې کیږي. تر دې مخکې د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن په ماسکو کې د خبري کانفرنس پر وخت وویل چې سپینه ماڼۍ او د روس د ولسمشر دفتر کرملین به د جون په 28 په دې اړه اعلان وکړي چې دغه کتنه به کله او چیرته کیږي. ولسمشر ترامپ وویل چې له پوتین سره کتنه ښایي د نیټو د مشرانو تر غونډې وروسته وي چې د جولای په 11 او 12 نیټه د فنلند په مرکز هلسینکی کې جوړیږي. د ملاقات لپاره په ممکنو ځایونو کې ویانا هم یاده شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگتن تور پورې کړی چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان غړو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې چې د اقتصادي نظم خپل ډله بدل کړي. پرون د روحانی ټلویزیوني خطاب په داسې حال کې مخته راغلو چې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران کې روانونه ملکي احتجاج چې داسې ښکاري د اقتصادي مسلو خلاف دي لپاره د تهران حکومت ذمہوار وګرځولو. روحانی په خپل خطاب کې پر ایرانی وګړو غږ وکړ چې متحد روسیا او امریکا ته ماتې ورکړي. نوموړي ویل ماسکو ویل مسلو او نورو فشارونو ته تیار دي خو هیڅکله به خپله خپلواکي قربانه نه کړي. د روحانی د دغو څرګندونو په اړه امریکا لاسه نه دی ویلي. ترکی ویلی له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلی د انکارې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني. د ترکی د اقتصاد وزیر نهاد زیبکسکی پرون ویل که څه فیصله مخې ته راځي یا په دې معامله د ملګرو ملتونو سره بندیزونه وي نو ورته به ګوري، خو د دې نه علاوه به یوازې خپل مفاد په پام کې ساتي. د جون په شپږویشتمه واشنگتن خپل ائتلافیانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر څلورمې دی له ایران نه تیل اخیستل بند کړي. ګینې په تهران د امریکا د بندیزونو د بیا بحالولو له مخې به دوی هم له جرمني سره مخامخ شي. سربیا او جرمنی پرون په روس کې په روانو فوټبال سیالو کې د ماتې خوړلو پس د 2013 کال د فوټبال نړیوال کپ نه وتل. پرون سربیا د برازیل مقابل په 2-0 ګولونو ماتې وخوړله. د غلوبه په ماسکو کې وشوه، بلخوا په کازان ښار کې د جرمنی مقابله له جنوبي کوریا سره وه. د جنوبي کوریا د دوه ګولونو په وړاندې جرمنی هیڅ یو ګول نه کړل شو او وی بیلله. بلخوا د سویټزرلینډ او کوسټاریکا ترمنځ لوبه مساوي پاتې شوه. اوس سویټزرلینډ او برازیل په خپل ګروپ کې د لوبو بل پړاو ته مخکې شول. سربیا او کوسټاریکا به کورونو ته لاړ شي. بلخوا سویډن او مکسیکو هم بل پړاو ته مخکې شو او جنوبي کوریا او جرمني له لوبو وتل. داود در دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس سکرن صوبایو او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 130 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 160 روپۍ 13 پیسې او 160 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 33 روپۍ 13 پیسې او 33 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 65 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 24، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحا مرزاده اوریدل. بیا هم د موسم او کرنسي حال اوریدي. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې روانې دي او یوې غیر حکومتي ادارې داسې کمپاین پیل کړی چې امیدوارانو ته وایي چې تعلیم راکړي، ووټ به درکړو. دا څومره مهم کام دی.
دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم لپاره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ.
کراچی د شمیر په لحاظ د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کېږي، خو له دې ځایه په اسمبلی کې نمائندګي د دوی د نشت برابر وي. خو دا ځل نوې حلقه بندي شوې او پښتانه خوشبینه کړي دي. کومې سیمې دي چې په کې د پښتنو ووټونه زیات دي؟
کله کله انډی دے کیا ماڑے دا بلدیا مٹرول بنارس منگا پھر شو پدی کی چیز پښتنو غټ ووټ هم دے پدی الیکشن باندې خاص رنگ کیږي.
د افغانستان کندهار امنیت کمانډان جنرال راځي کې دا کړی چې د افغان طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره څو ځله لیدلی او سره خبرې کړې.
د پټي نیمه شرابو چیرې مثبت کې ته سرور سر د خیر هغه راځي د تعامل د طالبانو مختلفو مختلفو رابري وسنې ډیر خلک به د اصول تراسي د پروژې
یو شمه نور رپورټونه لرو. او سم د خبرونی د پایل رپورت. تعلیم راکړي، ووټ واخلي، هغه غوښتنه ده چې لومړی په سواد کې واوریدل شوه. په دې وخت کې د جولای پر 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره هر ګوند او هر امیدوار له خلکو د ووټ اخیستلو لپاره مختلفې شمنې کوي. خو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې الف اعلان کمپاین پیل کړی چې دغو ګوندونو او امیدوارانو ته ووایي چې ووټ په هغه وخت ترکو چې کله تاسو ووټر کونکو ته تعلیم ورکړي. د ادارې په اړه د موبایل یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی چې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
یا د ادارې بیان عمر ورغزی مشال یو سره په خبرو کې وویل چې اداره به د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د تعلیم او په تعلیمي ادارو کې د ضرورتونو په اړه د ټول ټاکنو امیدوارانو او سیمه ییز خلکو سره غونډې هم کوي.
خلک مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو ایپ سره زمونږ د کادو چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږ شکایتونه یا هغه چې کوم ایشوز وي هغه سره ډیسکس کوو، هغه مونږ ورواستو، هغه باندې هغه خپل ریسپانس چې کوم سندرز دی هغه سندرز ته هم هغه خپل ریسپانس ورکړي. یو زمونږ سوشل میډیا باندې دا کمپین شروع ده. بل چې کوم زمونږ په علاقو کې حلقہ وایز چې کوم مونږ کمپینونه شروع کړی دي چې تعلیم دو ووټ دو، په هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه څومره هم پارټیسیپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ دي، هغه منځ کې خپل ډیبیټ د تعلیمي ډیبیټ مونږ کوو.
عمر ورغزی په وینا چې د تعلیم دو ایپ د لارې تعلیم او سکولونو کې د ضرورتونو نشوالي په اړه دوی ته څه د پاسه 15 سره شکایت ایتونه راغلی. د ماشومان د حقوقو مبارز ارشد محمود وای شل کال وړاندې 2.5 کروڑ ماشومان سکول ته نتلل او نن هم 2 کروڑ او شل لک ماشومان نزی، چې مطلب یې دا شو چې څه خاص فرق په تیرو شلو کالو کې ښکار نه شو. دی وای تعلیم غونډه بنیادی ضرورت او حق په اړه نه یوازې سیاسي ګوندونه په سمه توګه رول لوبوي، بلکې د یو ووټ اچونکو په توګه عام ولس هم دې اړخ ته توجه نه دی ورکړي.
دنیا کې پاکستان د نایجیریا نه پس په 2 نمبر باندې دی چې د اوټ اف سکول ماشومان غټ تعداد پکې ده. په دې وجه باندې دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم د باره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ. راځي هر 15 کال پس چې کله ما مخکې ریویو کړي وو مینیفیسټوز د غټو غټو پولیټیکل پارټو، نو ټولو دا وعده کړي چیر موږ به د تعلیم لپاره بجټ سی واکو، خو په حقیقي توګه باندې هغه څه کیږي نه.
د سل هم د تعلیمي کارپوهانو لخوا سیاسي ګوندونو نه غوښتنه شوې چې د ملک د مجموعي پیداوار 40% د تعلیم لپاره مختص کړي شي او په تعلیم د خصوصي توجه ورکړي شي.
د بلوچستان انتخاباتي ټربیونل د وژل شوي بلوس مشر نواب اکبر خان بوکټي د لمسی میرعلي بوکټي د نامزدګۍ کاغذان رد کړي دي. نوموړي د ډېر بوکټي د صوبه اسمبلی چوکۍ لپاره کاغذان جمع کړي او قرباني د بلوچستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر سرفراز بوکټي اعتراض کړی. پرون د های کورټ دوه ججانو باندې مشتمل انتخاباتي ټربیونل د میرعلي بوکټي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جسټیس هاشم کاکړ په مشرق انتخابي ټربیونل لومړی د کورنۍ چارو پخوانی وزیر میر شعیب نشروانی او وروسته د وژل شوي بلو سردار نواب اکبر بوکټي د لمسی میرعلي بوکټي اپیلونه رد کړل. میرعلي بوکټي د ډېره بوکټي څخه د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره کاغذان جمع کړي وو. د نوموړي پر کاغذانو د تیر حکومت د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي اعتراض کړی دی. دغه پریکړې څخه څه ګړی لمخه د خبریالانو سره په خبرو کې میرعلي بوکټي وویل چې دی به د ټریبیونل و هرې پریکړې ته غاړه کښېږدي.
اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں
نواب میرعلي بوکټي وایي چې کله په کال 2013 کې انتخابات کېدل نو که هغه وخت تاسو ته یاد وي چې زه دلته راغلی وم، عدالت ته مې عریضه وکړه او خپل ضمانت مې هم وکړی. هم په هغه وخت کې په ډېره بوکټي کې څه روان وو، زما په لار کې خنډونه اچول کېدل او یوازې 3 ورځې انتخابات ته پاتې وې. نو ما څه کولای شو؟ زما پولینګ ایجنټان هم نو جیاز منسوخ کی او د سړک د لارې د تګ اجازه یې را نه کړه، نو ځکه چې پاتې شوم. د پښتنې په جواب کې میرعلي بوکټي وویل چې عدالت که هر پریکړه وکړه خو اوس به دی خپلې اباګنې سیمې یعنی ډېره بوکټي ته هارو مارو ځي.
همي قوم کا پورا سپورټ ہے اور ہماری
میرعلي بوکټي وایي چې د قوم پورا مرسته ورسره ده او زما د هڅه ده چې د دې ځای څخه نن چې کوم اخري فیصله راسي د غوروسته به و علاقې ته د تګ تیاری کوم. که فیصله زما خلاف وي خو بیا به هم و خپلې علاقې ته ځم تر څو به بهر پاتې کېږم. د بلوس مشر نواب اکبر بوکټي لمسی میرعلي بوکټي زیاته کړه چې په کال 2015 او 2016 کې په ډېره بوکټي کې د تاوتریخوالي له امله چې کوم خلک د بېکورۍ سره مخ شوي وو هغه اوس هم په سند او پنجاب ایالتونو کې د دربدرۍ ژوند تېروي او د ده سره په تماس کې دي، خو د ده سره دومره وس نسته چې دا ټول خلک بیرته و ډېره بوکټي ته ورسوي. او بل دا چې د دغه خلکو په کروڑو او اربو روپۍ زیان شوی دی، هغه به اوس څوک پوره کوي؟ دلته خبره د یادونه ورده چې په کال 2006 کې په ډیره بوکټی کې د هغه وخت د ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې د حکومتي عسکرو سره په وانشته کې بلو سردار نواب اکبر بوکټی وژل شوی او د میرعلي بوکټی په ګډون د دوی د کورنۍ ډیری وګړي و ډیره بوکټی پرېښودل ته اړ شوي وو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي مازوران کولای سي د ډاک یا پوسټ په ذریعه خپل رائے استعمال وای سي. کمیشن ویلي په دې لړ کې تیاری بشپړ کړی دی خو د خبر پښتونخوا ځینې مازوران وایي چې حکومت دې د رائے ورکولو مرکزونو ته د دوی د رسولو تنظیم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وایي دا ډیر خکړی چې د دوی خیال ساتل کیږي خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده نو باید چې د هغې پرانا کې دوی ته نورې اسانۍ ورکړې وي. د کورمی او مازوره مشال ریډیو ته وایي دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسیږي نو د ډاک په لار اوټ ورکولو کې به ورته هم مسلې وي.
زیادہ کیڈیو دا کورم اسپیشل پریزیڈنٹ محمد انور شاہ دا کم سے الیکشن کمیشن دا ڈاک بذریعے دا مزوران حکم ووٹ اچول دی نظر دی تیانہ کوم او دی سرا با منگتا لگا مشکل داوی چی منگا دا غرونو علاقے کی پرتیو او دی کی تقریبا منگ اسپیشن دا پارا ضروری دی چی اگوی دی راشی ایٹرننگ افسر دا کور کور سر وی دے ہوکی تو موزورو سر کم کارڈ بھی نو اگا دی دا دان سر نوٹ کی وہ 25 جولائی موبا
احمد شان د شبقدر مومند یو مازور په دیړه مشال ریډیو ته اویل
زما شاهه سپیشل نوم د شبقدر په خلا سره تعلق ساتم زه بلنه دا وایم چې مې ته خو با سانتیال راځي چې مونږ خلک راځي او زمون سره مسایل چې په خپل درشل باندې خبرې وکي چې مونږ هغه په سیګر زنه بیا هم دا غیر نه زیات مشکلات مونږ ته پیدا شولو چې اوس په زمون یو اخته مسایل چې مونږ زړونه لرو خلک لرو خو خلکو ته کوشش کوو چې مونږ کم کسان زمونږ مرګري
د ضلع مردان د شیرګړی او مازور ګل خان نومي تن مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې په دغه ورځ سرکار پخپل یا امیدواران دوی ته گاډی راولي او دوی پولنګ سټیشن ته ورسوي نو دا به ډیر ښه وي. د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2010 کې شپږم سرشمیرنه شوې ده چې پکې په ټول پاکستان کې د مازورانو شمیره 2,48,613 ښودلې او په دې کې 1,23,999 په کلیوالو سیمو او 1,12,610 مازوران په ښاریو سیمو کې اوسیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان کې هم انتخابات را نږدې کېږي، د دې لپاره هلې ځلې هم ورستر پلې زیاتې شي. د 15 جولای د ټاکنو لپاره نږدې ټولو مشهورو سیاستوالانو خپل ځانونه کاندید کړي دي. په دې کې ځینو مشرانو د یوې چوکۍ او ځینو بیا د یوې ځخه تر زیاتو چوکۍ لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا چې ځینې مشران له یوې ځخه زیاتو چوکۍ ته ولې ځان کاندیدوي، په دې اړه د ظفر خان رپورټ اورو.
مولانا فضل الرحمن، اسفندیار ولی خان، محمود چکزی، سراج الحق، آفتاب شیرپاو او آصف زرداری له یوې یوې حلقې څخه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. خو بل لور ته عمران خان د بنو، اسلام آباد، میاوالی، لاهور او کراچۍ له 15 حلقو، شهباز شریف د لاهور او کراچۍ له 2، بلاول بټو زرداری د ملاکان، لاړکانې او کراچۍ له 3، او حمزه شهباز د لاهور له 2 حلقو د قومي اسمبلۍ لپاره کاغذونه جمع کړي دي. د ټاکنو کمیشن له مخې یو تن له یوې نه په زیاتو حلقو ځان کاندیدولی شي، خو که دغه تن له یوې زیاتې چوکۍ وګټي نو بیا به یوازې یوه چوکۍ د ځان سره ساتي او ګټلې نورې چوکۍ به پرېږدي چې وروسته به پرې بیا ضمني ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې دا روایت له پخوا راهسې میاشتې را روان دی، خو سګنو ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه زیاته کیږي او دا هم یوه وجه ده چې د ځینو ګوندونو مشران له یوې څخه په زیاتو حلقو کې امیدواران دي.
ذوالفقار علی بوټو هم له پنځو حلقو څخه ولاړ وو، نواز شریف او بېنظیر هم داسې کړي دي. خو سږ کال نوې خبره دا ده چې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه سخت ده او ډیر وخت هم اخلي. بل ځینې سیاستدانان غواړي په دې توګه خپل قوت وښي او دا ثابته کړي چې په ټولو صوبو کې خلک دوی ته رای ورکوي، نو ځکه له څو څو ځایونو څخه ووټونو ته ولاړ دي.
ډاکټر توصیف وایي په دې عمل باندې په مختلفو وختونو کې شکایتونه هم مخې ته راغلي دي او د پخوا راهسې دا ویل کیږي که یو امیدوار له یو څخه په زیاتو حلقو کامیاب شي او بیا وروستو ضمني ټاکنې کیږي، نو باید د دې ټاکنو خرچ له دغې کاندیدانو واخیستل شي، خو تر اوسه داسې کوم قانون نه دی جوړ شوی. د پاکستان په انتخاباتي سیاست نظر لرونکي خبریال نعمت خان وایي ځینې مشران د بایلات له ویرې له یوې څخه په زیاتو حلقو ځانونه کاندیدوي.
ګورو چې کله یو لیډر د یو نه د زیات ځایونو نه الیکشن وګټي، نو په هغه کې بیا د یو نه زیات چې کوم سیټونه یې هغه پرېږدي، نو په هغه کې مقامي خلک چې دي هغه خفه کېږي. مو لکه د لیاري خلک دا وایي چې بلاول لیاري نه ولاړ نه په کار دی چې هغه د لیاري سیټ د ځان سره وساتي او د باقي ځای نه چې دی هغه استعفا ورکړي. د لیاري نه د اوسه پورې بېنظیر بوټو اصل زرداري او سونه چې پیپلز پارټي لیډرانو الیکشن ګټلی دی هغوی دا سیټ بیا پرېښې دی او په هغې بیا ضمني انتخاب شوی دی، نو دا خلک نه خوښوي. نو د دې خپله نقصانات
نعمت خان وای په ځینې وختونو کې د یو ګوند غړي هم خواهش لري چې د دوی د ګوند مشر دی د بلې حلقې ترڅنګ د دوی له حلقې هم کاندید شي، او دا بیا دا ګټه لري که مشر یې د دوی له حلقې وګټي، نو یو خو ورسره په دغې علاقه کې د پرمختیایي کارونو د کولو چانسونه زیات شي او بل ورسره په دغې علاقه کې د دوی د پلویانو د زیاتېدو امکان هم پیدا شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کراچی کې د سږنیو انتخاباتو لپاره سو ټاکنو باندې شاوخوا ټول ګوندونه اعتراضونه لري. څېړونکي وایي مخکنیو حلقه بندیو کې به ایم کیو ایم ډلې ته ګټه وه، خو دا ځل حلقه بندۍ د پیپلز پارټۍ لپاره ګټورې دي. خو د دې ترڅنګ په دې اوسنیو حلقو کې د پښتنو ډېرې سیمې هم په یوه حلقه کې راغلي دي او دې د کراچی د پښتنو ووټ بینک ته هم ګټه رسولې ده. د ظفر خان رپورټ اورو.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2013 کال لپاره په کراچۍ کې نوې حلقې جوړې کړې دي. د ایم کیو ایم پاکستان ګوندوي په نوو حلقه بندیو کې د دوی سره زیاتې شوې دي او د اردو جوبو ځینې علاقې د نورو خلکو د سیمو سره په یوه حلقه کې ورګډې کړل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي هم په نوو حلقه بندیو نیوکې کړې. جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په ضد درخواست هم دایر کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل اوسنۍ حلقه بندۍ د پخوا په نسبت بهترې دي، خو بیا هم د پښتنو ځینې سیمې د نورو ژبو ویونکو له سیمو سره په یوه حلقه کې ورچول شوې دي.
البته که دیگه لگه مشوری اخسته وی نو دا با نزده دیده او خپل خپل علاقه به صحیح جوڑه شوه وی وی پیچه که مشورم نکره خپل کار کره و بارخال در مخی ندیره بهتره ده و صحیح ده.
په کراچۍ کې د ټاکنو نتیجې ځینې وخت د ژبې په بنیاد مخې ته راځي. همدا وجه ده چې د کراچۍ له اردو ژبو سیمو څخه زیاتره وخت ایم کیو ایم له بلوچو او سندي ژبو ویونکو له سیمو څخه پیپلز پارټۍ او د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نور ګوندونو امیدواران کامیابیږي. کراچۍ میشته خبریال وکیل رحمان وای که څه هم په نوو حلقه بندیو ټول ګوندونه اعتراضونه لري، خو بیا هم دا دومره لویې نیوکې نه دي. د وکیل الرحمن په خبره په کراچۍ کې مخکنیو حلقه بندیو کې ایم کیو ایم ته زیاته ګټه ترلاسه وه او دا ځل پیپلز پارټۍ ته فایده ده. د هغه په خبره د ژبې له لحاظه د پښتنو لپاره هم دا ځل حلقه بندي بهتره ده.
بنارس دا علاقے شو منگا پھر شو پدی کی چیز پختنوں غٹ ووٹ ہم دے ددی چدے پدے زینو کے ددی الیکشن بندے زیادہ بندے خاص رنداز کی گی.
وکیل الرحمن زیتوی شاید حمدا وجوی چی دازل پیپلز پارٹی تحریک انصاف او ایم ایم اے د خپل گوندونو لخوا د کراچی له پختون میشتو سیمو څخه پختانه کاندیدان کړی دی. د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د کراچۍ آبادی 4.9 میلیونه ده. ملیر، کورنګي، جنوبي، شرقي، مرکزي او غربي شپږ واړه ضلع د کراچۍ په یو ښار کې شتون لري. د یوې اندازې تر مخه کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. د کراچۍ ښار د قومي اسمبلۍ 21 او د سند اسمبلۍ 23 چوکۍ لري. دا ځل ټول ګوندونه کراچۍ ته ډېر اهمیت ورکوي او ښایي همدا وجه وي چې د پاکستان درې لویو سیاسي ګوندونو مشران شهباز شریف، عمران خان او بلاول بټو د کراچۍ له بیلابیلو حلقو څخه قومي اسمبلۍ ته امیدواران دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا سیاغ منتنن وقت فورج پاکستانی نے تصور دیتا
ہم تو دونوں اتحاد پیچھے مجھے چرچ ہو آخر ولی
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له تشدد د متاثره سو خلکو د مرستو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر سوې اعلامیه کې د جنوبي ایشیا پر هیوادونو شخ کړی چې قانون پلي کول په بهانه د تشدد کولو لړۍ ختم کړي. د دې اعلامیه مهم نور ټکي څه دي؟ مهم ټکي څه دي؟ دا رپورټ اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې حکومتونه د قانون عملي کولو په بانه په عامو خلکو تشدد کوي چې د منلو وړ نه دی. یادې نړیوالې ادارې له دغې حکومتونو غوښتنه کړې چې د تشدد لړۍ دې بند کړي. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پولیسو په حراست کې د مشکوکو ملزمانو سره ښه چلند نه کیږي او تشدد ورباندې کیږي او په ځینې وختونو کې د زیات تشدد له وجې مرګ جوبله هم رامنځته کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په خبر پانه کې د بنگلاديش، هند، مالدیب، سریلانکا او په نورو هیوادونو کې قانوني نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. د دوی په خبره په هند کې تیر کال له جنوري تر اگست میاشت پورې 794 کسان په عدالتي او 400 د پولیسو په حراست کې مړ شوي دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د پاکستان آئین آرټیکل 14 کې په تشدد بندیز لګول شوی دی، خو د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په خلکو تشدد کول عادي خبره ده. نړیوالې ادارې په خبر پانه کې د دریو پاکستانیو فعالانو احمد وقاص ګورایا، عاصم سعید او سلمان حیدر په حواله ویلي دي چې امنیتي ادارو په حراست کې پر دوی تشدد شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبي ایشیا کې د تشدد کارولو لړۍ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، مالدیب او د سریلانکا په حکومتونو غږ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو احترام دي وکړي او د خپلو هیوادونو قانوني ژمنې پوره کولو سره دي د تشدد لړۍ ختم کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ریاوسم دولسمې بجې سویدی ملیح امیرزاده د خبرونو لنډې سره اوروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت هغه فیصله به چیلنجوي چې لمخې د مری په حلقه ان 55 کې د نوموړي د کاندیدای کاغذونه رد کړل شوی دی. ل جیو نیوز ټی وی او ډان رسپانډ سره په مرکو کې د عباسی د عدالت په فیصله باندې ښکنه خو د لوی ویل چې د اپیل حق په استعمالوي. تر اول پنده د اپیلونو عدالت په پرونی فیصله کې عباسی صادق قوامین نه دی خودل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر سانه پسته امیدوارانو فهرست نن جاری کوي. د فهرست اپیلونو عدالت قومي او صوبای اسمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاری کیږي. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرسته خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوز اما اړیکو څنګې ISPR په خبرپاڼه کې ویلي چې پرون په پنده کې د غونډې په وخت جنرال باجوا هدایت ورکړي چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو د داکار په ذمہواري سره سرته ورسول شي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کونکو بغیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم عام کولو یو کمپاین اعلان کړي. د ادارې ویان عمر اورگزی پرون مشال ریډیو ته ویل دا کمپاین چې تعلیم راکړه ووټ واخلې نوميږي پکې کومندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته برای ورکول کیږي چې ولسته تعلیم ورکوي. امریکا او روس له دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ په سرمشیزه سلا شوې دي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې په لنډو خبرو کې خبريالانو ته ویل چې په سرمشیزه کې به د شام د جګړې او یوکرين په بحران خبرې کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگټن تور پورې کړی چې دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان غړو په دریو کې دوه برخو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې ده چې د خپل اقتصادي ټیم کې بدلون راولي. ترکی ویلي له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلي د انکرې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني.
د خبر نور لنډیزم له ملیحه مرزاده اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي ستاسو پام ورته راګرځوم.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي په سپریم کورټ کې د 450 ارب روپو د قرضې معافی کیس اوریدنه وشوه چې پکې د چیف جسټس وینا وا چې هر چا قرض اخستو وروسته معاف کړي نو هغه دی 15% واپس کړي او کدا سیو نکړل نو معاملې د احتساب قامی ادارې ته به لیږل شي. ورځپاڼه لیکي چې په خامی یا انفرادي کچ قرضه اخستل څه جرم نه دی ځکه چې د نړۍ لوی معیشتونه او ذاتی کاروبارونه په قرضو چلیږي خو قرض د معاف کولو په نیت اخستل دا د جرم نه کم نوی او له بده مرغه زمنګ په ملک کې هم داسې کیږي. د یو راپور تر مخه په تیرو 22 کلونو کې 204 او یا 4 روپۍ قرضې معاف کړې شوې دي. ورسپانه لیکي په ملک کې هر چا چې په دوکې سره قرض اخستې او بیا یې معاف کړي نو هغه د هیڅ قسم رعایت مستحق نه دي او په کار ده چې د ایوي وی روپۍ حساب ترې واخستې شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په 25 جولای کې دونکو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کونکي 80% نه زیات کاندیدان داسې دي ټیکس نو ورکوي او د اف بی آر تر مخه چې 20,000 نه زیاتو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي چې پکې 30% خو ټیکس نمبر هم نه لري. ورسپانه لیکي چې ملک دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی نو هر هغه څوک چې د ټیکس په دایره کې راځي پکار ده چې د خپل برخې ټیکس ورکړي چې ملک د دې مشکل حالاتو څخه راووزي. دینه شن ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ملک کې ټول ټاکنې رانږدې کېدو سره د هر ګوند غړو په خپلو حلقو کې انتخابي کمپاین شروع کړي او کوشش یې دی چې زیات نه زیات رای ورکون کې قائل کړی چې راتلونکو انتخاباتو کې ورته ووټ ورکړي. ورسپانه لیکي د ملک د هرې سیمې خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او چې کله کاندیدان د ووټ غوښتو لپاره خپل حلقو ته لاړ شي نو خلک ترې پوښتنه کوي چې دوی ته ورپی خستونزو حل لپاره یې څه کړي او په راتلونکو کې به څه کوي. نو ځینې کاندیدان نه صرف پوښتنه کوونکو ووټرانو ته سخت جوابونه ورکوي بلکې په لاهور کې خو په یو تن تشدد هم کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې دا د رای ورکونکو حق دی چې د خپل کاندیدانو نه پوښتنه وکړي ځکه چې د انتخاباتو وړاندې هر ګوند خلکو ته شنه باغونه خای خو چې کله دوی په واک کې راشي نو بیا ترې اولس تر پیښې ستونزې هیروي. ټولو کاندیدانو لپکار دي چې د ووټرانو سوالونو جوابونه دي په ښه توګه ورکوي او د منتخب کېدو وروسته هغه ټولې وعدې دي پوره کوي کمې چې خلکو سره کړي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو رسنیو په برخه کې موږ ویل کني راخستې دي. د وال سټریټ جرنل پر ریپورت کې په پاکستان کې پر رسنیو د تازه محدودیتونو موضوع چړل شوی. د پدې لیکنې کې د ډان ورسپانې د مشر حمید هارون لخلې ویل شوی چې داسې بندیزونه یې آن په فوجي واکمنۍ کې هم نه و لیدلي. دوهمه لیکنه د افغانستان د اوربند په اړه ده چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوی. په هغې کې راغلي چې هغه وسلوال شاهي پر طالب قمندانانو فشار زیات کړي چې تازه یې سوله لیدلې او بیا جګړې ته د ستنېدو په اړه شکونه لري. په امیر ساحل د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
له امریکا خبریدونکي وال سټریټ جرنال لیکلي په وروستیو کې د پاکستان ډان ورځپاڼې چې د لری شوي وزیر اعظم نواز شریف مرکه خپره کړه نو چلوونکي یې د رسنیو پر ازادۍ له نویو محدودیتونو خبر شول. د مې په پای کې د ډان ورځپاڼې مشر حمید هارون د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې کلنې غونډې ته په وینا کې ویل دا ډول محدودیتونه یې په هیڅ جمهوري او ان په پوځي واکمنیو کې هم نه دي لیدلي. هارون په خبرو کې پوځ ته په اشاره داوه وکړه چې دا ډول اقدامات د انتخاباتو پر نتیجو او ملي بیانیې اغیز کوي او رسنۍ کمزوروي. ژورنال وایي پوځ پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه کړې ده خو پر رسنیو یې د محدودیتونو یا سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي او وایي د جمهوریت ملاتړ کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د جولای پر 15مه یې د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات کړي دي. د هغه هیواد نگران حکومت ډاډ ورکړی دی چې ټول ټاکنې به رڼی او آزادې وي. خو وال سټریټ جورنال د نقادانو له خولې ویلي چې په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د ملکي حکومت پر چارو د پوځي اسټابلیشمنټ اثر پراخه شوی دی او زیاتوي چې دا نفوذ تر هغې وروسته نور هم زیات شو چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف حکومت له هند سره د سولې کولو او د ټولو لوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو پر سر لپود سره لانجه راغله. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو دویمه مقاله له امریکایي فارن پالیسی مجلې څخه راخستې ده چې پکې راغلي د حکومت او طالبانو جلا جلا اعلانونو په افغانستان کې اوربند قائم کړ او د اختر په درو ورځو کې د افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالب وسلوالو په مخ مسکا خپره وه او د کابل په ګډون یې په نورو ښارونو کې له یو بل سره ولیدل. دوی یو بل ته غاړې وتل او خواږه یې وویشل. طالبانو د اوربند غځولو په اړه د افغان حکومت غوښتنه رد کړه خو راپورټونه وایي چې د افغانستان د درو ولایتونو په ځینو برخو کې ځایي چارواکو او وسلوالو د اوربند نوې هوکړې کړې دي. فارن پالیسی مجلې لیکي افغانستان اوس ډېره ښه موقع لري چې د جوړجاړي بهیر پیل کړي او له 1900 کلونو راهیسې روانه جګړه پای ته ورسوي. مجله البته دا هم ګڼي چې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې موافقت ځکه لا لرې ښکاري چې د خبرو میز ته د طالبانو ورحاضرول او د هغوی هوکړه اخیستل ګرانه ده. مجله وایي که د طالبانو قومندانان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو دا امکان هم شته چې په ډګر کې جنګیدونکي وسلوال خپه کړي ځکه چې هغوی تازه تازه د سولې تجربه وکړه او بیا جګړې ته د ستنېدو په اړه سخت شکونه لري. فارن پالیسی مجله زیاتوي دا حالات ښایي پر طالبانو فشار زیات کړي چې د روغې پر خبرو غور وکړي خو دا به هومره لوی اقدام ځکه هم نه وي چې په تیرو وختونو کې هم وسلوالو له نړیوالو او حکومتي چارواکو سره پټې خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کندهار امنی قومندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې ناستو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو تر څنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. قومندان زیاتوي چې په دغو ناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوال طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې هم ونډه ورکول شي. نوموړي وایي د کوټې شورا نیمایي غړو ته د سولې خبرو ته وبخښي. نوموړي وایي د کوټې شورا نیمایي غړو د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی. په دې اړه لا هم طالبانو څه نه دي ویلي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي په تیرو دوه میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هیواد بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال رازق وایي په وروستۍ ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رژیمر شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکې دي او نور د امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سبدې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو ته هم بدې شامل شي چې په دې ټولو کې به کومک ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به کچیر موږ باندې ته سرور سیر د خیر هغه برازیل د تاونر د طالبانو مختلف او مختلف رابری او وسنی ډیر خلک ودی رسول ترایسی د پرشت
کومندان یې وکه کبی وای چې پتیر کې له طالب مشرانو سره د حکومت له لوري ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخیستی. قومندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پوړي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دوی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه ټول سر فیصد دوی ته پرته باندې سي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو، نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دی او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې اکم غوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شیان چې دوی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل، د یو ملي تنظیم په شکل، نو دوی کولی شي راسي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي، خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
د صادق رښتینی رپورټ اوریدی. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیکنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي ویلي دي د روژې په پای کې د ولس په غوښتنه د اته ورځني اوربند تجربه وکړه چې له کبله یې په شاوخوا څلورو لسیزو کې په لومړي ځل افغانانو په ارامه فضا کې اختر ولمانځه او متحد شول. دی وایي د ارامې او تلپاتې سولې لپاره د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هر ځای چې هغه وغواړي خبرو ته تیار دی. پامیر صاحب د افغان ولسمشر د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په لیکنه کې ویلي د افغانستان شاوخوا نیمایي آبادی دومره ځوانه ده چې خپل عمر کې د سولې او امن یو ورځ هم نه ده لیدلې. دا هغه ځوانان دي چې تل یې تاوتریخوالی لیدلی او تاوانونه یې ګاللي. اشرف غنی لیکي چې له تیرو 18 کلونو راهیسې یې په هغه هیواد کې سوله یو خوب او په شونډو دعا ده. په افغانستان کې په 1978 زیږیز کال کې د کودتا په نتیجه کې د لومړي ولسمشر سردار داود خان حکومت ړنګ شو او د خلق او پرچم ګوندونو د سوسیالیستي نظریې ضد د اسلام پاله ډلو مبارزه پیل شوه. د 1978 زیږیز لسیزې پر مهال په هیواد کې تاوتریخوالی روان وو او په 1992 زیږیز کال کې د ډاکټر نجیب الله حکومت د نسکورېدو له کبله اسلام پاله ډلو د واک ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې له کبله یې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د 1996 زیږیز کال په سپتمبر کې طالبانو واک ترلاسه کړ او د 2001 زیږیز کال تر پایه پورې واکمن ول. پر امریکا د القاعدې د وسلوالو بریدونو له کبله د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د 2001 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې په افغانستان کې د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد جګړه پیل کړې چې لا هم دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د روژې په پای کې د اته ورځني حکومتي او بیا د طالبانو د اختر د درو ورځو اوربند ذکر کړی دی او ویلي دي چې تر دې اوربند مخکې د افغانستان شاوخوا 3000 دینی عالمانو په یوه فتوا کې په هغه هیواد کې جګړه ناروا وبلله. افغان ولسمشر لیکي چې د اوربند له کبله د شاوخوا څلورو لسیزو په موده کې په لومړي ځل افغانانو په آرامه فضا کې اختر وکړ. د ښارونو اوسیدونکي بې له ویرې کلیو ته ولاړل، میندو او پلرونو بچیو ته په کوڅو کې د لوبو کولو اجازه ورکړه او خلک د ځانمرګي برید د خطر له ویرې بغیر پارکونو ته ولاړل. غنی وایي په اوربند کې ښځو له طالبانو سره ولیدل او په مړانه یې هغوی ته خپلې اندېښنې وړاندې کړې او یو ځل بیا یې د سولې او ټول شموله ټولنې د جوړولو غوښتنه وکړه. د اختر په درو ورځو کې د هیڅ فرق نه لاره چې څوک طالب دی او که افغان سرتیری، ښځه ده او که سړی، پښتون دی که هزاره، د درو ورځو لپاره ټول افغانان یو موټی ول. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې اشرف غنی لیکلی دي چې د افغان ولسمشر په توګه د ده لپاره تر ټولو ګرانه پرېکړه دا وه چې له ولسه غوښتنه وکړي چې د شنونکو او څارونکو څرګندونې یوې خواته کړي او د اوربند په تجربه کې یې ملاتړ وکړي. افغان ولسمشر په خپله لیکنه کې د جګړې له کبله د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ذکر کړی دی او وروسته یې د هلمند د سولې د کاروان له غړو سره د ملاقات یادونه هم کړې او وایي چې د هغوی د غوښتنې پر اساس یې اوربند لس ورځې نور وغځاوه. افغان ولسمشر هیله ښودلې چې طالبان هم د سولې د کاروان له غړو سره وویني او د ده د سولې د وړاندیز مثبت ځواب ورکړي. اشرف غنی زیاتوي چې افغانان سوله غواړي او د دې لپاره دی تیار دی چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره هر ځای چې هغه وغواړي وویني او خبرې وکړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په ملګرو ملکونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند اجازه ولري چې یوازې افغانستان ته د تجارتي مالونو د لېږلو لپاره د ایران له یوې بندره د تجارتي دلیس په توګه کار واخلي کار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دوه ورځني رسمي سفر هند ته تللې ده. نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي حکومت به پر دې چې هند د ایران له یو بندره افغانستان ته د تجارتي موادو د انتقال لپاره د استفادې اجازه ولري کار وکړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي پرون په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د نورو مسئلو تر څنګ د چابهار پر بندر افغانستان ته د صادراتو په اړه خبرې ورسره وکړې. د ایران د چابهار بندر د هند، افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو ترمنځ د تجارتي مالونو د ارزانه انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. د افغانستان، هند او ایران ولسمشرانو تیر کال د دې بندر لومړی برخه پرانیستله او د هند 110,000 ټنه غنم چې افغانستان ته یې د مرستې لپاره ورکړي وو د دې بندر له لارې نیمروز ته ورسېدل. د نیمروز والی محمد سمیع له ازادي راډیو سره په مرکه کې بیګا وویل چې پر ایران د اقتصادي او تجارتي انزوا د کړۍ تنګیدل پر هغو اقتصادي او تجارتي امکاناتو چې د چابهار بندر فعالیت په افغانستان او ټوله سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره رامنځته کولای شوای منفي اغېز کولای شي. واقعا د چابهار بندر داسې دی چې موږ کولای سو چې د برېښم د پله له لارې تجارتي مواد د هیوادونو نورو برخو د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر کړو. د دې بندر په مرسته ویلای شم چې نیمروز به زموږ د هیواد اقتصادي قطب سي او کچیرې پر دې بندر د موادو لېږد او رالېږد بند سي پر موږ به واقعا منفي اغېز وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې په اتمه نیټه له ایران سره د نړیوالو قدرتونو لاټمي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې وه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره سم هغه اقتصادي بندیزونه چې د امریکا د متحدو ایالاتو لوري د ایران د تیلو پر صادراتو او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د 2015 میلادي کال د موافقې پر اساس لري شوی وو برحاله شول. د نیمروز والی د ایران او امریکا ترنګلو اړیکو ته په اشاره وویل چې تر اوسه د ایران یا هند چارواکو د چابهار بندر د فعالیت په اړه له دوی سره د اندېښنې وړ خبره نه ده شریکه کړې. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله امریکا خپل ټولو متحدانو ته ویلي چې لږ تر لږه د ایران د تیلو وارداتي بند کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې ول وړ په ډیپلوماټ چې نوم یې پټ ساتل شوی رویټرز خبري اژانس ویلي چې امریکا شاید د نومبر تر میاشت وروسته په دې برخه کې هیڅ ډول استثنا په پام کې ونه نیسي.
دا مشال ریډیو دا
د آذربایجان د بارني چارو وزارت وای د افغانستان بارني چارو وزارت سیاسي مرسیال حکمت خلیل ګرزی د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د تماس نړیواله ډله نن پنځشنبه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې غونډه کوي. دا غونډه د آذربایجان د حکومت په بلنه جوړه شوې چې په افغانستان کې د سولې د تامین پاړه حلوزلو خبرو د تامین پاړه به حلوزلو باندې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د یو شمېر نړیوال سازمانونو هیوادونو استازي ګډون کوي. فرشته جلازه نور تفصیل کوي.
د آذربایجان پلازمینه باکو نن د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې ډلې د غونډې کوربه ده چې د افغانستان پر سوله خبرې پکې کیږي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایند حکمت حاجیف د هغه هیواد یو خبري اژانس ترنت ویلی چې په نننۍ غونډه کې به د نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د حکمت حاجی فوینه د افغانستان د حکومت د استازي ترڅنګ د یو شمېر غیر دولتي سازمانونو او مؤسسو له لوري هم پلاوی ورسول شوې دي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روسیو کې د سیمې په کچه هڅې د پراختیا په حال کې څرګندېږي. د ازبکستان حکومت د جون د میاشتې په 13 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ کتنې قربتوب ته تیار دي. دروان کال په مارچ میاشت کې هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر حالاتو نړیواله غونډه وسوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې د ازبکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته مکرر سفرونه کوي چې د رپورټونو په حواله تر ډیره حده په افغانستان کې له طالبانو سره د رسولې پر څرنګوالي متمرکز دي. د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله به چینن په باکو کې د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي. په 2009 میلادي کال کې رامنځته شوې ده. د دې ډلې مخکنی غونډه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې و. د افغانستان د حکومت پوینه په ناروی کې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي اتحادیه په ګډون د نړۍ د لشتلژ 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا د مردان د پیر سدو اوسیدونکي وایي چې د هلکانو په سکول کې د زده کوونکو شمیر زیات دی، خو د ناسې لپاره یې په هایر سیکنډري سکول کې کمرې کمې دي. دوی زیاتوي حکومت د دې ستونزې دا لپاره دوه کاله وړاندې د نورو نوو کمرو د جوړولو د کار پرانیست هم کړی وه، خو لا هم جوړې شوي نه دي. دوی وایي دا ستونزه دومره جدي ده چې داسې هم شوي چې ځینو زده کوونکو تعلیم پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
داتم جمعت شبیر وای چې پکلس کې ډیر رش لوجي د استادانو आवाज هم نشي اوریدلې.
موږ راځو چې پاتنګ سبق کوو. موږ کلاس کې 104 کسان ګرمي لري راځه. استاد یې نو आवाज وسی نشي اوریدل. او دلته کوم دی هغه ورانه شي. ورانه کوم یې ورانه شي. اوس څنګه کله کوم ډوډه غره تقریبا اوس.
عمر غنی وای چې هم د دې لوجي په نه هم جمعات کې سکول پرې خو دی او اوس دینی مدرسې ته ځي. چنه بعد استاد आवाज اوریدو نه په پیدل او په کلاس کې بعد د ناشتي ځای هم نو.
سبق ویل کېږي چې کله د استاد شاګردان طرف ته خمو توجه نه شاګرد ما طرف ته خمو توجه زور پر ډبل زور لګی چې بس کم کسان مخه ته ناشته او سبق و چې کم نه ته بس خیر خیریت پاتې شي سبق.
د دې سیمه یو ځای مشر تارخان ممن وای چې دوه کال وړاندې دغه پرانسته شوې ده او په دې دوه کالو کې لا تر دې دمه یو چارواکی هم دلته بیا نه دی راغلی.
سکول بارا کې تاسو را لیکل تاسو را خو کی اوس پوری وې ادارې نه راغلی. وزیر تعلیم چې کوم دی مردان دا راغی د دې سکول ته تایم کړی دا غځه کې تخته مخته اوسم پرته ده چې هغه ته بیا دې وخت پر کار نه شو.
ولی په دې اړه مو چې کله د پرنسپل ریاض محمد نه پوښتل نو هغه مشال لیړو ته ویل چې غیر سرکاري تنظیم او خپل د تعلیم محکمې سره خبره شوې ده او ډېر ژر به دغه ودانۍ ورته جوړې کړي. بلخوا د پیرسدو یو مشر محمد اشفاق خان وایي کچر حکومت دا کار په راتلونکي دوه درې میاشتو کې ونه کړو نو په چنده به یې جوړ کړي.
الله زمونږ دا پروګرام دی، موږ دا خپل کلي کې دا خبره مشوره کړي. کچر حکومت دا شی ونه کړو موږ به ټلټونه لګو هم په سړک هم په اسکول کې چندې بکو او د خپل چندې په برکت په دا بلډنګ کې خیر ودو ان شاء الله تعالی.
د دغه سیمو مشرانو او د سکول پرنسپل هم مشال لیډو ته ویل چې د دوی په سکول کې کم از کم دا وخت د شلو کلاس رومونو یا د کمرو اجت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سند روانې غړي ورستای ریپورت. سبز علي خان یو وتلې ستار شهون کې دی او لتیر شوق او د شکلون راسي ستار شغوي. نو موري د ثواب یو سیدون کې دی وای چې هغه وخت ډیر خوشاله سي چې کله خلګي کلی تورسي او د ورته سند رواي. شنواز ترګزي ور سر مرکه کړی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
زیدی کلی ثوابی سبزلی خان وای چې سکول ته هغه یو رستلې او بیا یې پرېخې. خو د سیتار سره ډیره مینه وه. اولی منګې غږول زده کړل او وروسته یې سیتار ته لاس واچاو او تر دې کال پورې د سیتار د غږولو و دېرش کالونه هم پوره شوي.
نه ما دې کې ساروی سوک په دوړ تنخواګانو زما لې شکی بارتی او درې میاشتې مې کړی وای مو کارنیل سبلا مې ګیری او نسلغاره زما پاپاندې نشم کوله. ملیشیا به میلاو شو ساده کپڑے می لے وردا جوڑ کے د سواتا ٹوپائی پڑک گجا کے جمع بڑا خوشحال نو زو کولا کولا اوپر جم یار
یوسف زلی خان وای چې په شاګردانو کې د چم گاون وسیدونکو هم شته او د لور کلو هم دي د پخپل د سیتار او طبلی سره سندری وای خو خوشحاليږي چې نوی ځوانان هم د سره کینی او سندری وای. سبزلی خان وای چې د سیتار د غولو لپاره عرب ملکونو ته هم لاړ دی او د خو خو سندرغړو سره یې سیتار غولې.
شپږو ملکو کې زه وګرځېدم اصحاب خان دي سره شوګانو لتلو قسم په خدای د پنځه ویشت ورځو کې دوبای ابوظبي ایرلند کلبا شارجه قطر قطر ته په یز کې تلو نه دا نور به دوه دوه ګنټې مونږ سره به خپل ګاډي او ما خدای نه بخي چې ما هغه پنځه ویشت ورځې داسې تېرې کړې مې سبزلی دا خو ته په کیت کې راګیر شوې بندیانو سره ملاقات
سبزری خان سیتار او سندری خو هسې هم ډېرې زیاتې خوښولی شي ولې د هغه سره یو شمېر ټوکې هم وي دی چې کله دوه درې سندرې ووایي نو بیا ناست خلک چپ کی او ټوکې چې دی ورته خاکی وای هم وای.
خوب د پن څومره لینډ چې دی نو د دې قدر هغه چا سره دی چې پوهېږي نو چې څوک پوهېږي نو د زرو قدر وای په سر کې.
ملګری لزان سره کړي کله د نزدې بونیر غرونو ته او کله د سوابي د کروندې سیمو ته ووزي او خوشحالي اني کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، سوابي.
غړے چې منصور غونډه پدارشي دار فصل مرګ نه حل می ودارشي هر گیا چې وکمال تا ورتیږي سروز مکی وت کوسکا نه ګلزارشي غفلت هیڅ مناسب نه ده دس پن گریو صبح دم کہے وانا تھم وی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی اوبچی اکا گی بین سیارشی مڑے داد وگی گیڑی مشکل دی مڑے داد وگی اس ترگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوطا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لکڈار کاندی ورغو میں لگر گانو سے رنگ ل جدائے نا زما ڈارشی درحمان دا پوچھ گوئی تھ پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ پر آئیون دا عشق پلار گران دے دلتا بویا چی پیدا کاندی رہ برتو چی بیل سن پستر کو وینی اشنائی کا چی بیل سن پستر کو وینی اشنائی کا درحمان پسیر بنوی بے ہنر تو درحمان پسیر بنوی پہلتا